سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سملخت ترکلې کوم پیل په خبرونو کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وایي ایران ته ورته ویلي دي چې افغانستان سره له سبا د نومبر لسمې کې ولا شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادرات او واردات لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لرنی چارواکو وخت دي چې د دې بندر د سمکې وبرخه د وخت مهال لپاره په مناسبه بیا سانتا څنګه لري د مل عبدالغنی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر لسلور می رهیسی په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني لوړپوړو چارواکو سره کتلې دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمولي په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد روسا په افغانستان کې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې طالبان له حکومت سره راتشد درشه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوي وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکي برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبایوا د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي. دغه محدودیتونو دوی تر شپږم ټولګیو پورته نجونو ښوونځیو او لوړو زده کړو ته له لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره د ژوند په ټولو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د هغوی د ګډون مخه نیولې. په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت والۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تیر ډسمبر کې د هغوی د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو په نړیوالو کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. پولیسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویچ نوموړی د طالبانو لخوا توقف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل محمدي خوشی کړي.
اجی مناسب ترخیل نور افریده دوست لرو دخمت لرو ولع شرمیگو و دی شرمیگو سی کول دا سابقه سیاسین و تکتید منگو نتکتید اجی مناسب نور دی منگر افریده دی قام مشیرم دا دی منگ دی برغوله دا زرونم چطی بود خطری.
طالبان تر اوسه د ملاتړ خیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبان د حکومت له دلی وزارت په اعلامیه کې ویلي تیره یوه میاشت کې دوی نږدې 9 تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه راخلاصه او اړوند ادارو ته تسلیم کړې ده. پرغزی خار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګون زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پرغزی اسرایلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته په بخښنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته لسګونو زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرایلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرایلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیادې سره غزی ته برم ته بوتل. له هماغې راهیسې اسرایلي ځواکونو پر غزې تړانګې بریدونه پیل کړي دي چې د حماس د عامې روغتیا وزارت په وینا له 5000 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې راسره د مطالبه اورېدلی شئ. وړاندې به سره واوري چې له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم د نظر غند کړی د شدوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولای چې د پودیچی لکه مختصره مختی بل پلاو بیا په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوریت یو شمیر پوزی کارکونکي وایي چې دوی کچرت افغانستان ته ستنه شي له خطر سره مخ کیږي.
طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
وړاندې به د دغې پوزیان نور اندېښنې هم در سره شریکې کړو. په ختیځ کې به کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي له کبله خلک شکایت کوي.
ډیر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډیر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
همدارنګه په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیان ورته کړیر شوی دی په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام استړی مشه. د ملګرو ملتونو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په دا سال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیارای نیسي د تازه رسنیدونکو کډوالو لپاره د بودیچې دوام به ساتنه وي. د دې پروګرام مشرې تیرش په وخت په خپل شبکې لیکلي چې په ورځني ډول زګونه افغانان مجبوري چې پاکستان پرېږدي خپل هیواد رسنه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه رسنه شوي افغانان وایي چې سرپناه لري او د خلونو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیاری نیسي د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نو موږ ډېر شپه نه وخت پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوريږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا محل شپېته زره راستنو شوي او کډوالو ته خواړه برابروي او د یو میلیون نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او د هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خپه کړي په دې وخت کې خپه یي په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړو نو خو دا سوب زمي ته راولېږو نم زکه سلم جیداد ملندم مور قان غزي مرګي.
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پراپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخته شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چینه ست دوی وای چې موږ بندوبست تکړه کنه تاسو ټکو نه جوړو نو سپیر خدا سنن پته بلګي سبا کې.
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې محل لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستۍ یونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دیره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشر وايي پر افغان خوځو جنونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. روزا اوتم بای واده غسرګندونی د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرنس کې چا د سعودي عربستان په جدي خار کې د خځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شوه کړی دي. تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشري روز اوتن بایوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرنس کې د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شو، روز اوتن بایوا وویل
تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن تونبایوه همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومت ولې د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په اتمه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د وای سي او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوې وایي د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسي موږ تعلیم وکړو زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسېدلي وو کوم مقام ته موږ هیله و د موږ ارمانو خپل وطن ته خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولای درس وایي زحمت وباسو او خپل هیلو ته ورسېږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتنبایوا د سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بنګل چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیوړې ښکیلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروی کې د افغانستان سفیر او د ښځو د حقونو فعال شکری بارکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
تاسوونه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه به برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي او د دې ترڅنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم به برخه پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې موسسې ورته پاملرنه نه کوي. په څه چې په افغانستان کې روان دي نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګه امیل وایي دا ډول غونډې تاثیر نه دی خو عملی اقدام ته ډیره اړتیا ده.
دا ډول غږ پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي زه فکر کوم چې بې اغیزه نه ده. په افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په سنډه کې وهل شوي دي، دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته د تر جمهوری حکومت سه یو شمیر بخانی پوزیان چې له ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان د وستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د استولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته واستول شي د ګواښته د چا له مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر بخانی پوزی چارواکي هم د اندېښنه پر ځای غړي او له نړیوالې ټولنې وړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل به هم د سناکا کړنه ورو
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا حمله درکه شي. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، هغه برگشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی. مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غوړ کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده عمومي افې اعلان کړي او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشته افغان کډوال فواد چې له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعلیقات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی
پا افغانستان که در گواخونو لواج منشو کولای حل تجوان دکرو در دیل پارا چی مک پیدا کردی تو زل مشخص و ادرسونو تراغلل وصل ایران چه خدا وطلو پار اندخمنیو زکا چی افغانستان که لجدی گواخونو سرمخیو
هم ما را آقا میخراج بکنم وطنم و اونجا به هم به تعدید بسیار جدی بری برو اسم
آقا وایی چی پنا قانونه تو گاو لدی رستون تو سر ایزان ایران ترس ولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یا د خطر است، همسنگرا و همکارای از یا
سل په سلو کې د دوی او د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. اوس مهال د دوی زرګونه ملګري او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دی او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د حل لار ده چې ملګري ملتونه، امریکا او برېټانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي، باید د دوی د کورنۍ د برخلیک په اړه بې تفاوته نه وي.
حتی موکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان رسیال بلال کریمی نظر مو پوښتو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه مایده کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 800 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه زرغړونې کړې دي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یونما د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پیښې ثبت شوي دي چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نورې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 80 په تاجکستان کې، 80 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. په ایران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا کنر د چپی درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکو وایي له اسدآباد تر پارون پورې سړک کندو کپاره او په پات حالت کې پروت دی چې له امله یې موټر چلوونکي اوسورلۍ ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره شوه د سړک خرابوالي په وجه ډېر ناروغان روغتون او ډاکټر ته رسېدو وړاندې په نیمه لار کې ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د کنر چپی درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکو له اسدآباد تر پارون پورې د شاوخوا یو سلو شل کیلومتر سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه له یو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر په خوا جوړ شو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی. کرایانه جګ دی.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپېدارې ولسوالۍ کې تیر شوه چې د نورستانیانو ترڅنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلاتو سره مخ کړی دی. د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکو ډاکټر فیض الرحمن
مدغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ را تک ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټول ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي چې د سرک د ډیر خرابوالي له کبره په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته ویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شبه ځای وسیدونکو په خپل مصارفو او لاسونو کندې شوی ځایونه ډکوي خو د باران او موټرو تک سره هغه به کندې کیږي.
دغه سرک چې په کوم کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلی خلکو په خپل مالی لګښت جوړی او بیا چې کله خاورې او تیږه او کرچ په واچي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بیا ته تخریب شي نو بیا ته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې غټینګ شي په نو په دغه خاطر باندې ډیر زر خرابېږي.
د همدې سیمې او بل وسیدونکو عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجه ډیر ناروغان روغتون او ډاکټر ته در رسیدو او درملنې پارمان پنی ملار کی ساور کوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې ډیر کندې کپر شوی دی ورستوي او سیلابونو بيخي خراب کړي دي. د کونړ نه نورستان ته زو یا د نورستان نه سو کونړ ته راځي نو په ساتونو ساتونو لار وي او ډیر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خودسي صحیح خانه مګ نه لرو چې مریض بو ځال ته تاوي کو ډیر وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې جون د لاس اور کړي.
ځای وسیدونکو وای په خواني حکومت کې جنگونه او کمزوري امنیت ته سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خندونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوه نو باید د پارونه او صدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز صدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پوري شاوخوا 160 کیلومتره سرک ته چې د خرابوالي لامل خلک د یو نیم یا 200 پر ځای 15 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 112 145.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینې نورو هیوادونو څخه 19 بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي روان سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخه یې خزینه تشکیل لوله. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په خرونو بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د ځای خلکو ګڼه ګڼه خو د ځای خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمېر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې شزینه دي. د لخلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو مېرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او ابیدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو مېرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي ابداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله منې پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمې کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا خیدونه وخېځول، څوک اعدام کړ، سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیری د بهر زما مصرف تقریبا 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 50-60,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی منیمای ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د ساده اوریدونکو پروګرام در خو ترغی وړاندې لند خبرونه. افغانستان کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا دفتر وایي ایران ورته ویلي چې سر له سبا کولای شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادراتو وارداتو لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې په خوندې ټویټر لیکلی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چابهار بندر څخه نن د لیدو پر مهال لنری چارو له ایراني چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږد مهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړې کړي. د ملا برادر غنی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې په کلني ډول لس میلیارد ډالر د سوداګرۍ زیاتول په شمول په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو د افغاني سازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویش نوموړی د طالبان لخوا تعقیب شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خوروري حاجي موسی ترخیل په ویډیو پیغام کې چې په ټولنیزو شبکو کې کته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل خوشې کړي. طالبانو تر اوسه د ملاتړ خیل د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي. او پر غزي ښار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې ګونه زره نهیلی فلسطینیان له کورونو وتلی او جنوب خواته روان شوی دی. فرانس پریس خبرې ایجنس لیکي چې پر غزې اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه ته زور ورکړی دی او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره جګړه باندې هم دوی وختي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې وی میشتي شدید بمباري وروسته لسګونو زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیلو صدر بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. لکه چې حماس وسلواله د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل برید وکړي او زړه څلور سو کسانی په وژل او له 200 څلويخ زیاتې لزان سره غزې ته بوتلل. له هغه رئیس یې اسرائیلي ځواکونو پر غزې بمباري پیل کړې دي چې په پایله کې له لس نیم زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالي او نور ټولنیز ستونزو یادونه کړي ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدی پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستي ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادۍ رادیو ته پریخېدي.
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د فاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته ټلیفوني خدمات فعال شي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل شي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د ټلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم.
زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه وچې دي اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمی ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دې د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلکل ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا موږ د زمینداور کانال ته وکړئ، د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله لرو، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچې پر 200 متره باندې دا نوکر به راکاږي چې ما سره د ترنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه وس پر سل غزه چا غزه یو نیم سل غزه ان تر 200 غزه پسی په دشتې سیمه کې و برسېدلې. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه، اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولای سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع و، هلته دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ. زه حاجي نیاز محمد د منزور کلي د وازخه رسولت پټکال ولایت خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسر وجود نه لري په وایز خاکي نه دوه وار په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هیڅ وجود نه لري یوه شبکه هم وجود نه لري حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوی دی تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی وایي خو ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او بل د نیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی دی هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والي صاحب او نه ولسوال صاحب د تاسې راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجان ته راشي ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي د اولاد مسلې سي هغه خلک په لارې باندې مړه شوي دي زمه یې لارې خټې تروان ځکه ته څوک نه سوی پی تلی د تاسې د راډیو په توسو سره او د تاسې په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ونې کې هیله هیله ده چې روغ او جوړ به اوسېږي. روجانا انعام الله خبرې کوم پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ نه. وروره موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیاتې ستونزې لرو ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي د شپې لخوا. امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته روشن او ایم ټي این ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار دي د وي هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم. د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړپوړ مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه وروره پر دې زنځیر مراو ګرځو پر هغه زنځیر مراو ګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالداري پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې سره کېږو همهلته دغه دګې سه شیان رابرو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د چېلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو. نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي. موږ خو خوشاله یو ډېر دقیق دی او موثر راپورونه دي. نو پاتې شو له خبره دا غوا چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي. هیڅ تجارت وجود نه لري. هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو. د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستۍ ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو.
وایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلی وي. لیکن د نورو دولتونو مدرته وي چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملاویستونو کې قرار لري دوی څنه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکوي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړۍ دور په مګر کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو نه یاد په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخي دغه په خو کورونو په شکل باندې نه دي، ګمبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اوریدا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ ویسے شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر ترک روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینې نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي.
سپر شپاگا ویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرار وماری با شماره ده سپر شپږ اویا اووه پنځوس نه اتیا سپر نه اتیا بل نمبر د پاکستان نمبر دی سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوه نه سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نه وسلام الله پاک تاسو له زر درکړي
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زما دا کازوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اتغر د ولسوالۍ د دایګي د کلي اوسېدونکی دی عمر یې تقریبا اوس یو ویشت کاله دی په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب وو مکه هر مسلمان ورور که تا پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شماره ده صفر اویا نه دېرش
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور کسو عزیزان خبرون درنو اوریدون کو مینوال او خوجام کاران ستڑی مسی جوړ په خیر شر اسیم دا وخت نیک مر غزه اختر محمد خادیم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالی ام دا لزاده کاریزک د سیمه څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د پنځو میاشتو راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو اوس راسره نه شمېره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره دې پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمېرې دي یعنې دوې شمېرې پر دواړو شمېرو مو واټساپ شته همدارنګه اړیکه راسره نیولی شوی لومړنی افغان بسم شمېره مې ده صفر اووه سوه اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یو ځل بیا شمېره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه همدارنګه دویمه شمېره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته شمېره یو ځل بیا تکراروم یعنې صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته او لومړنۍ شمېره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما غږ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمي په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښې شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
زوال شک برجنی الک بر دی زوال کبر دی زوال شک برجنی مام مینا شیر وڑی خل نیاز بینی الک بر دی زوال کبر دی زوال شک برجنی الک بر دی زوال کبر دی زوال شک برجنی بل را خور شي زمه د نور پیغلو تور شي زمه د نور پیغلو تور شي